بجې شوې. احمد چې بریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان سوداګري او پنګونې د خونی چارواکي وای په کراچي کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانتینرونو د ازادېدو کار پیل شوی او له 200 کانتینرونو پرته نږدې 3000 نور به په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د دې خونی د سرپرست محمد جونس مومن څرګندونې وړاندې په خبرونه کې تر سره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچاوي د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټولټال 130 میلیونه ډالر اوټارتیا د خطرو سپوري یواسي و 20 میلیونه ډالر ترلاسه شوه دي. اوچانن په خپل اکسپان یا خپل ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له زلزلې څخه د شپږو اونۍ پټيري روسره بشري مرستندوی ټولنو د 222,000 او 300 خصمنو کسانو لاسنیوي کړي، خو له دغو زلزله ځپلو سره د سمو مرستو در سولو لپاره په بودیجه کې زشت زیات کمای دی. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ. په دې پلان کې ویل شوي چې د نورو هیوادو تر څنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره مسابقې وکړي. که څه هم د سیالیو دقیقې نیټې نه دي پټاګه شوې، خو ویل شوي چې یو به ټیسټ لوبه وي، درې به یو ورځنۍ او درې هم شلو ورځې سیالۍ وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. نړیوالو منځګړیو چې نن چهارشنبه د غزې د اوربند غزولو لپاره هڅې کولې، هیله ښکاره کړه چې حماس په چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمن د اوربند غزې دوه لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړي ټوپ کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي، اوربند به یو ورځ وروسته پای ته ورسي. اسرائیل په روسي او روزو کې د لسکونو یرغمل شویو د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسکونو نور یرغملو خوش کولو ته دوام ورکړي، نو اوربند به وساتي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بیلستروم نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب به چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړي. سویډن او فنلند پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د فنلند غړیتوب هم چې ترکیه او هنګري د یوې مودې لپاره ځنډولی وو په دې تړون کې منل شوی، خو د سویډن له غړیتوب سره تر اوسه ترکیه مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناټو غړی دی، پر دغو هیوادونو تور پورې کړی وو چې د هغو ډلو ملاتړ او ساتنه کوي چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي. د ترکیې پارلمان د فنلند غړیتوب د اپریل په میاشت کې تصویب کړ، خو سویډن تر اوسه انتظار باسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د تحریک طالبان پاکستان په تړاو احضار کړی. د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
پاکستانی طالبان ډېری خپل پاکستان کې اوسیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په کراچۍ کې د سباندې وینیم میاشت په ترڅ کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایسارېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست شوی.
هر ورځ کې تقریبا د 250,000 ډالر څخه به تر 250,000 ډالر پورې تاوان رسېدلی.
په هلمند کې یونیسف په لسکونو روغتیایي کلینیکونه راغولي.
و 50 کلینیکونه تقریبا بیا راغول شوي دي او ګټه اخیستل ته سپارل شوي دي.
په غزنی کې په زرګونو کورونو ته برېښنا انتقال شوی.
په دې لاره زره کورنۍ کې اماکن مقدسه هم شته، دوایر دولتي هم شته او ولس فابریکی صنعتکارانو ته مو برخ وصل کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته وسپاري. جونیوس رسنۍ د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پښپښبشتمه په بنو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو له بریټ وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی او ترې غوښتي چې د دې پیښې عاملان وځپي. پاکستان ادعا کړې چې په بنو د تیر یکشنبه د ورځې ځانمرګ بریټ یو افغان کړی دی. د دې بریټ مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
په بنو کې د نوومبر په شپږویشتمه په پاکستانی ځواکونو لزان مرګي برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر احضار کړی او د دې پیښې په اړه یې خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستانی حکومت ادعا کړی چې دا برید د یو افغان ته بلخوا شوی، داسې مهال چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. جیو نیوز او یو شمېر نورو پاکستانی رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له سرپرست سفیر غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو د استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه غبرګون او معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسان د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. هاخوا د امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین یې هم په دې هیواد کې دي. له دوی یو محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی طالبان ډېری خپله پاکستان کې اوسېږي او دوی په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او د باجوړ په سیمو کې دوی اوسېږي. که د پاکستان او د طالبانو مشر په افغانستان کې هم وي نو دې ته به دوی چمتو نه شي چې دای وسپاري پاکستاني مقاماتو.
د امنیتي چارو بل شنون کې احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیا پرې کوي.
پاکستان چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي نه یوازې بلکې ډېر تورستی او ځینې اسلامي ډلې دوی په خپل جوړ کړی دي. د پاکستان د استخباراتو او د فوج په دې کې ډېر لوړ لاسته.
خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځلې یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې تر روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. مګر د طالبان حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وی بلې مشترکې ستونزې پاړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وای په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د هغو کانټینرونو د آزادېدو کار پیل شوی چې له څو اونیو راهیسې هلته بند پاتې دي. ویل شوي چې نږدې 3400 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي چې افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی له سرپرست محمد یونس مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په کراچۍ بندر کې له کله د افغان سوداګرو دغو بندو کانټینرونو د خلاصون کار پیل شوی.
هغه تجاران چې په کراچۍ کې وو ور مورځي مشته ټلیفون راوکې چې د دې دغه مکتوب چې په ظلمال دی په جوړ کړو هغه مکتوب تقریبا 2 ورځې د مخه یو شو او پروند دی کار پیل کی د پروسس کاري چې نن به ان شاء الله موټران د ګمرک څخه راوته دي.
کله چې دغه له ګمرک نه کار خلاصيږي څومره وخت نیسي چې افغانستان پولی ته واوړي؟
تقریبا دا به نو نیسي تقریبا ماکسیمم 3 ساعته وخت نیسي.
مجموع کې څومره کانټینرونه د افغان سوداګرو بند پاتې دي؟
تقریبا 3300 اټیا کانټینر بند پاتې و چې په دې کې 300 کانټینر یا 400 پرې دادي په نیګټیو پلس شامل شي. هغه تقریبا 9 هفته ته وعده کړی و چې موږ هم په مجلس کې راځو او دا غدري زره چې دي دغه خوراکي توکي ادویجات او داسې نور شان چې دي دا دی ویل چې د دې پروسس مو خلاصو او د پخوا په سیر په نارمل ډول به دا دغه ته داسې د افغانستان تر ورسې جوړ غیر علاوه ته هم پر دوه کانټینرانو باندې ډېر ډیمریچ راغلي دي او دغه راغلي دي په اصطلاح دغه ډیټنشن باندې راغلي دي. نو دا یو ډیر غټ مشه
په ټوله کې د سې محاسبه مو کړی چې څومره افغان سوداګرو ته زیان رسیدلی په دغه موده کې چې کراچۍ کې دوی کانټینرونه بند پاتې وو.
تقریبا 2 میاشتې کم ډالر بند شوی و. لاس ورځې موږ وخت ترلو دي کارني چې باید دلته موټر ولاړې مشکل بنه وي. نور تقریبا 500 ورځې کې پار ورځې کې تقریبا د 250000 ډالر څخه به در 250000 ډالر پرې تقریبا تاوان رسیدلی.
تاسو د څو کانټینرونو ویل چې په غو کې ځینې مالونه دي چې هغه په نیگیټیو لیست کې تاسو وایي چې شامل دي. دا کوم مالونه دي؟ ولې پاکستان اجازه نه ورکوي؟
دا د دې د اطلاعات په اساس دا مالونه افغانستان ته ځي او بیرته به پاکستان ته راځي چې هغه اصلا دا خبره نه ده. دوی خپل ته سمخاردار لري پر پوله باندې سمخاردار لري د سمخاردار پر دې خاطر دوی ټینګ خپل یو شپته کلن خپل فوج لري او مستقیمه په د کاچاک په مقابل کې ډیری ادارې لري دی. نو دا یو غیر معمولی خبره ده چې دا دی وی بیرته پاکستان ته راځي چې دا هیڅ امکان نه لري. دا مالونه په خپله د افغانستان ضرورت دي او موږ چې وغواړو موږ مالونه نور ځایو ته چې موږ لاسو هغه مالونه چې د خارج څخه افغانستان ته هغه خپل یو قانوني پروسه لري د ګمرکات لارې څخه نورې دنیا ته سول کېږي په قانوني ډول. ولې دغه رقم چې سمنګدین کېږي یا شی کېږي د په موږ نه بیا کچېره هم کېږي د خپل ادارې لري د دې مخه باید ونیسي د پاکستان حکومت په موږ پورې اړه نه لري.
د دې وروسته څه فکر کوي چې افغان سوداګر به بیا هم د خپل مالونو د راوړلو لپاره د کراچۍ له بندر نه کار واخلي؟
د دې شک نشته چې د کراچۍ بندر افغانستان ته یو ځینې زیاترین بندر دی. موږ د پاکستان سره ډېرې اوږدې اقتصادي او شی اړیکې لرو. تجاران مو یو د بل سره ډېر ښه کاروبار سره لري، ډېر ښه یو زندگی روانه ده او سرحد کې ډېرې یعنی هاي اجتماعي اقتصادي او روابط سره لرو. اولی زه فکر کوم دا عمل چې دوی میشته مخه تر سره سوله دا به د دې باعث چې نور افغان سوداګر دې په خاطر چې دوی سره تقریبا پر یو کنټینر غوړو باندې $20,000 قیمت دی، د $2,000 ډیمرش او ډیډنشن ورکي. نو که پر بل د لار باندې مشته تقریبا $3,000 هم کنټینر ګران تمام سي، موږ به هغه د ځان لپاره د غوبلو چې هغه کوم به مشکلات وي او هر ورځ مال بند مال اعلان وي، زه فکر کوم چې افغان تجارانو دغه تصمیم نیولی دی.
مومن صاحب، یو بل د ایران د چابهار د بندر خبره کیږي چې کېدای شي دا هم د کراچۍ د بندر بدل شي، هلته څه ستونزې شته؟ افغان سوداګران څه ویلي د کارنه اخلي د کراچۍ په رضای؟
هلته زموږ یو عمومي ستونزه دا ده چې دغه د ایران سره هم د جامع جهاني بعضې مشکلات د دې بعضې بندرونو د صادراتو لاندې څه وخت چې موږ ټیټي کې په چیرې په ټیټي کې موږ د بندر عباس یا د ایران نوم نه ویشته کو، نو دا موږ ته یو څه مشکلات راپېښ. ولې اوس زه فکر کوم چې بله ورځ چې موږ ترکیه کې د امریکې د سفارت استاد سره دی یا د اروپا سره د شورای امنیت خلکو سره موږ دا بحث وکړي، هغه موږ ته دا وویل چې د امریکا په تریجري کې تاسو د افغانستان سوداګر در دغه لاندې نه دي، در او چابهار بندر هم نه دی پښ کېږي. نو موږ ګورو اوس خو زموږ مالونه دغه خاص خمر هم صادرات شروع کړي یا مواردات شروع کړي دي. ولې افغانستان ضرورت لري چې ټول خپل همسایګان سره نیک او حساره روابط ولري؟ په دې خاطر چې همسایګان هم دغه اثر ته ژمن وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومند.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوی او زیانمن شوی روغتیایي مرکزونه رخوي. د راپور لمخې تر اوسه په لسکونو روغتیایي مرکزونه رخولې دي. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان جنوبي ولایت هلمند چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال زیات ځپل سوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات تخریب سوی، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړې کوم چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال زیانمن سوی وو. یونیسف یا د پروژې د غلطه په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وای هم د روغتیا پر مختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څور جوړان دي د غولایت په مرکز لشکرګاو او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی مرسته دوه روغتیایي مرکزونو ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت د یونیسف د ادارې لخوا ورکول شوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پر مختګ موسسي ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
مرد وایي چې موسسي د مرکزی دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې وو 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوی دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دي.
د دې ترڅنګ د عامه روغتیا په وزارت کې د طالبانو مئین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داس نور کلینیکونه هم ډیر وساغه تخریب شوی دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوی دغه افتتاح آمده دي. د لن روزو کوم دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوی، بلکې ګڼ شمیر نور عامه تاسیسات لکه شوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمیره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکتران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دی وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه هم شته، خو وایي د دوی درملنه په ښه توګه په پکښې کې نه ترسره کیږي، ځکه د دوی په خبره چې ډاکتران یې غیر مسلکي دي او درمل په پکښې کې شتون نه لري.
زموږ کلینیک ډېر ویجاړ و، ورانو، در په در و، الحمدلله اوس عادي و، ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلورویشت ساعته دپاره هم کار برابر شي، نو بیا به تر دغه لا خوندور شي.
خپله په خپلو سترګو هم لیدلی دي، د ښار خلکو ټولو ته معلومیږي چې دی غیر مسلکي کسانان سته، چې ځکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا ته معلومیږي چې هغو په پیچکاری باندې ماشومان وژلي یا هم پلچ کړي. نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثره اوسیدونکي د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپلې درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکتران غیر مسلکي دي.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي په لسګونو زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغولي دي. د بیا رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو او راپور یې لرو چې په غزنی کې د برېښنا شرکت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار 70% اوسیدونکي 6 کاله له برېښنا څخه برخمن شوي دي. دوی وایي هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برېښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راشي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت سیمه ییز مسؤلین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د شاوخوا 80 میلیونه افغانیو په لګښت 10000 کورنۍ له برېښنایي خدمتونو څخه برخمنې سوې دي. د دوی په باور چې په دغه ولایت کې د برېښنا اړوند عواید هم د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ سوي دي. د برېښنا شرکت سرپرست حافظ صلاحالدین توکلی وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برېښنا 3 ترانسفورمرونه په ښار کې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو سره د غزنی ښار اړوند سیمې نږدې 70% اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن سوي او په نږدې راتلونکي کې به د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برېښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راوستلی سي. هغه وویل د دغه 100000 کورنیو لپاره په 3 ترانسفورمرونو شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د برېښنا شرکت له خپلې پراختیایي بودیجې څخه ورکول سوی دی. نوموړي زیاته کړه دغه ترانسفورمرونه د غزنی ښار اړوند په حاکمي صنایع ښارګوټي، کډوالو ښارګوټي، حوزوي روغتون سیمه، پسې حصار، روزې، نوابات، توحید آباد، قلاکرم او مغولان سیمو کې نصب سوي چې یا ترانسفورمرونه په خپلو ساحو کې له 400 تر 1500 کیلو واټ پورې برېښنا وړتیا لري. د هغه په وینا د غزنی برېښنا شرکت د 2 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي.
په دې 10000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، دوایر دولتي هم شته او 10 فابریکې صنعتکارانو ته مو برخه وصل کړي دي او د دو ټوټل مصرف 300 دي، خدمات 100 دي، 1.2 میلیونه افغانۍ په دې لګښت سوی دی سږکال او د موږ عواید سوی دی سږکال کال شروع تر اوسه پورې 1.3 میلیونه افغانۍ.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د برېښنا په رسولو خوشی شو یا وایي پخوا تر دې د سیمو خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخ و. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس هم د غزنی مرکز اړوند 150 اوسیدونکي له برېښنا خدمتونو څخه محروم دي. غزنی ته راغلې برېښنا له ازبکستان څخه تامینیږي چې د کابل او میدان وردګو ولایتونو له لارې د 110 کیلومترو په اوږدوالي د 220 کیلو ولټه برېښنا موزی دی ولایت ته غځول سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د زور له لارې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو سره مخالف دی. ښاغلی کرزی دا خبره لوی جاپانی رسنی سره د خبرو پر مهال د سیشن بی پروس وکړه. یو شمیر مدني فعالان او میرمنو په دې اړه خبرګون څرګند کړ. ځینو دا دریس خندلې، ځینو ستایلې. نور لابلې سپوږمۍ څخور
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې چې د کېدو جاپان خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو حکومت باید په زور رنګ نشي د مدني فعالانو او ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. نوموړي په دې مرکه کې چې د سیشن بی په ورځ خپره شوه ویلي چې د طالبانو حکومت باید د زور له لارې رنګ نشي، بلکې د سوله ییزو بین الافغاني مذاکراتو له لارې په پالیسیو کې اصلاحات راوړل شي. خاغلی کرزی په دې خبرو کې ټینګار کړی چې د نظام د سقوط او د شخړو پلوی نه دی، او په خبره یې دا به د افغانستان وضعیت لنن هم خراب کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ازیتا نظیمی ازادي رادیو ته وویل چې د خاغلی کرزی دا ډول څرګندونې په یو ډول له طالبانو ملاتړ دی. نوموړي زیاتوي چې خاغلی کرزی له پخوا څخه تر ننه پورې طالبان ورونه بللي.
بعد از روی کار آمدن طالبان
تر هغې وروسته چې طالبان وقت ورسېدل، ښځو اوسېدل جرم ګڼل کېږي. ښځو ته د سفر، کار او زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. همدا اوس د طالبانو په زندانونو کې زرګونه کسان شکنجه کېږي، بندیان دي او ځوانان په ډزو وژل کېږي. دا ټول د ښاغلي کرزی د طالب د پالنې پایله ده.
په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه فعالې ترنم سعیدی هم رسنیو ته یوه ویډیو لیږلې او ویلي دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې خپلو حقونو بے برخې شوې، او دا افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. خو حامد کرزی د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی او دا یې د یوه قانوني حکومت لپاره مهمه ګڼلې ده. خو د پوهنې د برخې فعالې مرضیه حفیظی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی کرزی یو له هغو کسانو دی چې شرایطو ته په کتو خبرې کوي، او زیاتوي چې نوموړي له طالبانو دفاع نه ده کړې.
د ښاغلي کرزی په شان زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ټول قومونه دی، هر کوغوی له هر حرف نه دی، هغوی په افغانستان کې اوسي، د افغانستان د ټولو ګډ کور دی. خو انساني حقوق، هغه لومړني ابتدایي حقوق چې هغه د یوې ښځې یا هم د نارینه و حق د هغه له دوی څخه وانخیستل شي، او موږ هم همدغه ټینګار کوو چې طالبان دې له دغه سخت دریځۍ څخه لاس واخلي، او بالاخره د ښځو پر وړاندې کوم بندیزونه چې دوی لګولي دي یا هم کوم سخت چلند چې د ښځو پر وړاندې کېږي له دې نه لاس واخلي.
لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله بتول حیدری هم ورته نظر لري.
همه ما باید مسیر را پیدا بکنیم که به سمت جنگ و خشونت
در افغانستان و سنوی شرایط تا پکتو منطول باید یه ولر ولتو چه تاوتریخوالی او حقا لره چه وضعیت بدترکوی و تری. خدا باید د دې لامل نشي چې طالبان او ته فرصت په لاس ورکړو چې افغانستان کې تاوتریخوالی لا ډیر کړي او زموږ له موخې غلطه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د تیر جمهوری نظام ګڼ شمېر پخواني چارواکي له افغانستانه ووتل، خو حامد کرزی په افغانستان کې پاتې شو او په ځلونو یې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیز په اړه د طالبانو پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې غواړي افغانستان ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو د وسلوالو طالبانو یو شمېر مخالف ډلې هم ادعا لري چې طالبان پر خبرو باور نه لري او وسلوالو فعالیتونو ته یې اړ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا سجره د دې خبرونه په دوه منی مې کې یعنی له نه نیمه په جوړ وروسته د سپورت نړیونی پروګرام لرو. خو نن یو خاص ورسته، نن د نومبر 9 د شزو د بشري حقوقو د مدافعینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسیدلې چې د شزو د حقوقو یو شمېر مدافعان په افغانستان کې په زندانونو کې پراته دي. نور په دې راپور کې
د نومبر 9 د شزو د بشري حقوقو د مدافعینو له نړیواله ورځ سره برابر ده. خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې ستونزمنې لارې تیریدل د ښځو د حقونو د مدافعینو لپاره اسانه نه ده. د بشري حقونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو یو شمېر مدافعین، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو مدافعین، ګواښل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت ځینو ویاندویانو دغه ادعاوې رد کړې دي. دا مهال یو شمېر معترضې میرمنې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر ضد یې اعتراضونه کړي، د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د دوله مخې د طالبان حکومت په تیو څو میاشتو کې شولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیشه صدیقی او بهاره کریمی چې د موتروسو میرمنو له ډلې دي نیولي او د دوی په زندان کې دي. د موتروسو میرمنو له ډلې ته شولیا پارسی چې له خپل مشر زوی سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې ده، یو خپلوان ادا کوي چې د طالبانو په زندان کې هغې د خپلې حافظې یوه برخه له لاسه ورکړې ده. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د میرمن شولیا پارسی له بند څخه تر دوه میاشتو ډیرې تیرې شوې دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ته یوازې دوه ځله د ملاقات اجازه ورکړل شوه. د هغې ورور او میړه سره یې لیدنه وشوه چې اصلا وضعیت ښه نه و او په ذهني توګه هم ځپل شوې ده. د حافظې یوه برخه یې په مکمل ډول له لاسه ورکړې ده.
د طالبانو حکومت ویندویانو تر اوسه د دې ښځینې اعتراض کوونکو او د بشري حقونو د نورو فعالانو نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي او نه یې هم رسنیو ته د هغوی د نیول کېدو لاملونو په اړه څه ویلې دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو دوه مدافعانې ظریفې یعقوبي او رقیه سعید چې د طالبانو د حکومت لخوا د خپلو حقونو او اعتراضونو له امله بندیانې شوې وې، د طالبانو په زندان کې د خپلو تجربو په اړه داسې وایي.
زندان طالب شکنجه روحي به جسمي شوم، شوک برقی
د طالبانو په زندان کې زه فزیکی او روحي شکنجه شوم. د برق شاکونه وهل ټکول یې راکړل او حتی په یوه کوټه کې یوازې وم. موږ په جلا خونو کې ساتل کېدلو. لږې اړینې اسانتیاوې مو هم نه درلودې او له موږ یې په زوره اعتراف واخیست.
علیه جنایت هایی که صورت میگیره ما اعتراض کردیم.
زه دوه ځله د اعتراض له میدانونو څخه نیول شویم. د طالبانو په زندان کې وضعیت ډیر کړکېچن دی. هلته بندیان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو ادارو ته رسیدنه نه کیږي او له خپلې کورنۍ هم خبر نه وي او اړیکه ورسره نه لري.
د دې د او په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر هم په خویان یا زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راپارولې دي. د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ له نړۍ غوښتي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan.
The waziyat par fikr wakri da Taliban wo tarwak manai lande pa Afghanistan ki khizi la takan warkun ki nawala chalan sar makhdi hawi pa Afghanistan ki da khuz pawande da jinsiyat par bansat thautri khwale kade aw pa nuru nawalo pi khuki laslari دوی لشبګم ټولګي اڅخه پورته جنې د زده کړو لا دوام او جنې په پهنتون کې لا تحصیل منی کړي او د کار حق یې ترې واخیست.
اغلی باروي په افغانستان کې بشري نوین یو بل د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو د ښځو لخوا په ترسره شوی سروې کې ویل شوی چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي. شمال توانه د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د غورځنګړي هم د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له احکامو څخه په سرغړونې تورنوي. نوموړی د یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو زندانی کېدو ته په اشارې سره ازادي راډیو ته وویل،
چنانچه که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده اول
لکه څنګه چې د بشري حقونو د اعلامیه په لومړۍ او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادۍ او انساني کرامت حق ولري او بشري ازادۍ باید تر پښو لاندې نشي. خو له بده مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بده مرغه په ډېرو سختو شرایطو کې شکنجه کېږي.
د طالبان حکومت تر دې وړاندې دا کړی و چې افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډیرو حقونو څخه بې برخې دي چې په کې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې، له استثنا پرته په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې کار کول، د تفریحي پارکونو، ورزشي ځایونو او د ښځو عامه حمامونو ته تلل او له محرم پرته د لرې واټن سفر کول په دې بندیزونو کې شامل دي. کریمه اعظم چې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په یوه نادولتي دفتر کې کار کوونکې وه او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته یې وویل،
کار نه، بار نه، زندگی نه،
کاروبار نشته، ژوند نشته، ټول لږ وخت شکنجه او ویر سره مخ یو، دنده نشته، موږ څو خیانتونه کوو. حقیقت دی چې دا زړه ماتوونکی دی خو د حل لار څه ده؟
په په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په راپور کې چې د روان کال په جولای میاشت کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت تر سرلیک لاندې د دغه سازمان عمومي غونډې ته وړاندې شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي چې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وړتیا له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو رسمي ویبپاڼې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو په اړه لیکلي چې دوی د پیړیو راهیسې نرواکۍ، تبعیض او نابرابرۍ چې د اوږد مهال لپاره یې د ښځو او نجونو ژوند اغېزمن کړی نن کولی.
د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو نړیواله ورځ 9:30 دی. لنډ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي وایي په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانټینرونو د آزادېدو کار پیل شوی او له 200 کانټینرونو پرته نږدې 3000 نور به په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچاوي د هرات له 250,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټول ټال 130 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 20 میلیونه ډالر ترلاسه شوی. تاکل شوی ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبي وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ چې تاکل شوی ده په جنوري او فبروري کې په افغانستان سره مسابقه وکړي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن خړې ټوپ چې څو اونۍ ځنډولې تصویب کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به ووري چې راشد خان د ملا عملیات کړي خو روغتیاي وضعیت د ډاډ وړ دی.
شکر الحمدلله سره چې په خیر سره کامیاب شولا او دې ورسته سمودي چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه.
افغانستان او سریلانکا د راتلونکي کال په سر کې سیالي کوي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې د برونزو مډال ګټلی دی. د فوټبال یو شمیر لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر مسولینو د درغلیو تور لګولی دی. د دوبۍ لسوریزو سیالیو شپږم پړاو پایل شو. ګڼ افغان لوبغاړي هم پکې لوبیږي. په خوست کې د راستنو شویو افغان مهاجرینو په ویاړ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د هند او استرالیا ترمنځ د شلوریزو سیالیو په روانه لوبلړۍ کې میکسویل یو وار بیا تاریخي پاڼې لوبولې ده. د آی پی ایل راتلونکي پړاو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه ترسره شوه. افغان لوبغاړي خپل لوبډلو وساتل او د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو.
راشد خان که موږ وګورو په ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه د بولینګ د لوډ وجه ده. بل دلته
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. زه بختیار ساحل را سره پاتې شي. پیلې د راشد خان له عملیات څخه کو. د افغانستان د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی او د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان په لندن کې د ملا عملیات ترسره کړی دي. ښاغلی خان د نومبر 23 نیټه د لندن په روغتون کې عملیات کړی دي او اوس له روغتون خارج شوی دی. تر عملیات وروسته راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپلې عملیات خونې د انځور په خپرولو سره ویلي ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبغاړو ته ور وګرځي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې ملا خوږېده او چې عملیات وکړي. هغه ویلي
بالکل د ورځ مخکې سرجری و، د ملا درد ما ډېر وخت نه و، تقریبا اتو میاشتو نه و، خو ډاکټر همدا یوه مشوره وه چې سرجری یوازینی علاج دی. نو ټولو مینهوالو نه ډېره زیاته مننه چې خپل دعاګانو کې یاد ساتلی یم. او شکر الحمدلله سرجری په خیر سره کامیابه شوله او دې وروسته سمودي چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه هغه پټم. او انشاءالله چې ستاسو دعا په هیله و ډېر ژر به بیرته میدان ته راځم. ډاکټر خو یوه نیمه نه تر 2 میاشتو پورې ټیم دی چې هغه کې به زما غونډې هبي زما سیشن به وي دلته په لندن کې به هغه تمریناتونه ترسره کېږي او زما ریکوري به پوره همدلته وي انشاءالله چې دا هر څه په خیر سره سرته ورسېده نو هغې وروسته دا آپریشن هم کامیابه کېږي ځکه آپریشن خو چې اوس هغې نه وروسته مهم پړاو د دې ریکوري ده نو د دې به ډېر زیات خیال وي او بس تاسو ټول نه دا هیله ده چې دعا کې مې یاد ساتئ او چې په خیر سره دا دو میاشتې ریهاب دم
راشد خان ته د دوه میاشتو لپاره د ډاکټرانو لوري د آرام کولو سپارښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي کال په لومړنۍ میاشت کې د افغانستان ملي لوبډله له هندوستان سره درې شل ورځې سیالۍ لري. ښکاري چې راشد خان په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړي، خو پوښتنه دا ده چې په یادو سیالیو کې به څوک د افغانستان لوبډله مشري کوي. تر دې دمه لا د یادو سیالیو لپاره نه لوبډله اعلان شوې او نه هم تمریناتي کمپ پیل شوی دی. بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ وایي د راتلونکي کال په سر کې له افغانستان سره سیالۍ لري. د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې د نومبر په 9 نیټه د خپل راتلونکي کال لوبیز پلان رسنیس کړ. په یاد پلان کې ویل شوي چې د نورو هیوادونو ترڅنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره درې لوبلړې ولوبوي. که څه هم د یادو سیالیو دقیقې نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو ویل شوي چې په دې لوبلړۍ کې به یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې روان کال په لومړیو کې په خپل رسنیز پلان کې د یادو سیالیو یادونه کړې وه، ویلي وو چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې له امله د کرکټ نړیوالې شورا روانه میاشت د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب هم ځنډولی دی. د هندوستان د غوره لیګ آی پی ایل د راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه بشپړه شوه. 15 افغان لوبغاړي چې تیر کال له ګجرات، کلکتې، حیدرآباد او لکنو لوبډلو سره لوبېدل، یو وار بیا په یادو لوبډلو کې وساتل شول. دغه راز ځینې نور نوموتي لوبغاړي هم بېلابېلو لوبډلو ته ورغلل او ځینې بیا له لوبډلو لرې کړای شول. په دې رپورټ کې تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د هندوستان غوره لیگ آی پی ایل راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه بشپړ شوه. د آی پی ایل کمیټې د پریکړې پر اساس د نومبر تر 28 نیټې پورې هرې لوبډلې حق درلود چې خپل ساتلي او خوشی کړي لوبغاړي اعلان کړي. د دې نیټې تر بشپړېدو وروسته څرګنده شوه چې افغان لوبغاړي د راتلونکي کال لپاره هم له خپلو لوبډلو سره پاتې شول. راشد خان او نور احمد به یو وار بیا له ګجرات ټایټن سره، رحمن الله ګربز له کلکتا نایټ رایډر سره، فضل حق فاروقي له سن رایزر حیدرآباد سره او نوین الحق به له لانکنو سره ولوبېږي. په ترسره سویو بدلونونو کې تر ټولو مهمې د ګجرات ټایټنز د لوبډل مشر هاردیک پانډیا و چې یو وار بیا خپلې پخوانۍ لوبډلې ممبئی انډیانس ته د 1.8 میلیون ډالرو په بدل کې ورستون شو. د نوموړي په تګ سره ګجرات شبمن گل خپل لوبډل مشر اعلان کړ او راشد خان به یې مرستیال لوبډل مشر وي. د ګجرات لوبډلې د راتلونکي پړاو لپاره د ویست انډیز الیزاری جوزف، اودین سمیت، د سریلانکا داسون شناکا او د هند بهارت پردیپ سانگوان، شیوا ماوی، یورویل پاتل او یاش دایل لزان سره ونه ساتل. د چینای سوپر کینگز لوبډلې بیا د سویلی افریقا دوین پیټرویس، سیساندا مګالا، د نیوزیلند کایل جایسمن او د هند آکاش سنگ، همتی رایډو، بگت ورما او سنیپاتی د راتلونکي پړاو لپاره ونه ساتل. د انګلستان بین سټوکس بیا د ټپونو له کبله ونه غوښتل چې راتلونکي کال کې ولوبېږي. د ډیلی کیپیټلز لوبډله چې لای د آی پی ایل هیڅ ټراپی نه ده ګټلې، د راتلونکي کال لپاره د انګلستان پیل سالت، د سویلی افریقا ریلی روسو، د ویست انډیز رومن پاول، د بنګلادیش مستفیز الرحمن، د هند امان خان، چیتن سکاریا، کاملش منیش پانډے، پریام ریپال پټیل او سرفراز خان ونه ساتل. کلکتا نایت رایډرز لوبډله هم د راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د اخیستلو هوډ لري. دوی له پخوانۍ لوبډلې څخه د بنګلادیش شکیب الحسن او لیټن داس، د نامیبیا ډیوډ ویسا، د نیوزیلند لکی فرګریس، ټیم ساوتی، د ویست انډیز جانسن چارلز او د هند اومیش یادوب، شردول ټاکور او مندیپ سنگ ونه ساتل. د لکنو لوبډلې هم څو بهرني او کورني لوبغاړي له خپلې لوبډلې لري کړي دي. دوی د استرالیا ډینل سامز او د هند منن ووهرا، کرن نایر، کرن شرما او جادیف اوندک تلزان سراونه ساتل. د ممبئی انډینز لوبډلې سږ کال د هارډیک پانډیا په بیرته اخیستلو او د استرالیایي کیمرون گرین په پریښودلو نور بدلونونه هم کړي دي. دوی د انګلستان جوبرا آرچر کریس جوردن، د سویلي افریقا جون جانسن، د استرالیا جی ریچارډسن، رولی میریدت او د هند محمد ارشاد خان، راگوف گویل او د سندیپ وایرر له ځان سره ونه ساتل. د فلمی ستوري پریتیزنټا لوبډلې پنجاب کینګز تر له ترکیب څخه د سریلانکا راجا پکسا، د استرالیا متیب شارتا او د هندستان شاهروخ خان، ګارنور سنگ، بلدیچ دندا ویستل سول. د راجستان رایلز له لوبډلې څخه د ویست انډیز اوبید مګوای، جیسن هولډر، د انګلستان جو روت او د هند کلدیپ یادوف او مورګن اشوین ویستل سول. پای پی ایل سیالیو کې رویل چیلنجرز بنگلور بل مخکښ لوبډله ده چې د لوبډلې هم ګڼ لوبغاړي له خپلې لوبډلې ویستلې دي، چې په دوی کې د استرالیا جاش هازلیوډ، د سریلانکا وانندو هسترنګا، د سویلي افریقا واین پارنیل، د انګلستان ډیوډ ویلی، د نیوزیلند فاین آلن او د هند هارشل پټیل، سونو یادوف، صدرات کول او کیدر جادو شامل دي. او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې بیا له خپلې لوبډلې د انګلستان هری بروک، عادل رشید، د ویست انډیز اکیل حسین، د هند کارتیک ټایګی او ویورنت شرما ویستل. د آی پی ایل اداره په پام کې لري چې د روان کال د وروستۍ میاشتې دسمبر پر 19 نیټه یو ور بیا بولی ترسره کړي. دا ځل به د بولی لپاره ټولو لوبډلو ته 13 بهرني او 8 هندي لوبغاړي غوره شي.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړ او د برونزو مډال یې ګټلې. د سنوکر فدراسیون د خبر لمخې یاد لوبې د قطر په هیواد کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو د ایرلند، انګلستان او عربي متحده اماراتو لوبډلو ته ماتې ورکړې، خو په نیمه پیلوبه کې د نومبر په 24 نیټه د بحرین هیواد لوبغاړو ماتې وخوړه. یادې سیالۍ د سنوکر د ماسترانو ترمنځ ترسره شوې او افغانستان پکې دریم مقام وګاټه. ورسته له هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو راتلونکي نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې له قطر او کویت سختې ماتې وخوړې، نړیوالو رسنیو هم د دې لوبډلې د ماتې لاملونه وڅېړل. ګڼ شمېر افغان فوټبالرانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتې د فوټبال په فدراسیون د درغلیو تورونه لګولې دي. جزئیات په دې رپورت کې له سفیولله ستانکزي اورو.
ګارډین رسپانې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر محمد یوسف کارګر په اړه د زینو پخوانیو فوټبالرانو ادعاوې خبرې کړي چې د په میچ فکسینګ یا د پایلو برخه کې په جوړجاړي او درغلي تورن کړي. ګارډین سره د فوټبال د ملي ټیم زینو پخوانیو لوبغاړو له هغې ډلې پخواني لوبډل مشر جلال الدین شریعتیار او ګول ساتونکي اجمل ګیروال او یو بل لوبغاړي چې نوم یې نه دی اخیستی خبرې کړي دي. په مقاله کې راغلی چې دغه جرمني میشتو افغان خوانیو فوټبالرانو کارګر په 2008 کال کې له نیپال او سیرالیون سره د دوو لوبو د پایلو په جوړجاړي تورن کړي. دغه لوبغاړو تور لګولای چې کارګر هغه وخت د دوی روزون کيو لیو پیژندل شوی میچ فکسر یا درغلګر ویلسن راج پیرومال او دانتن سره لاس یو کړي. شریعت یار ګارډین سره په خبرو کې ویلي کارګر د نیپال په وړاندې د لوبې د پایلې د 2-2 مساوي کولو په خاطر دوی ته سپارښتنه کړې وه. همدارنګه زید سیرالیون په وړاندې د لوبې لپاره 6-0 د لوبې د پایلې وړاندوینه کړې وه. د فوټبال د لوبډلې د پخوانی کپتان ویلي اکثره له بهر ورغلي افغان لوبغاړي له کارګر سره پلانجو و چې نه غواړي په درغلیو کې دخیل شي، خو کارګر دوی ته د لوبې دوه لپاره فیکس $2,500 وړاندیز کړی وو. ګارډین لیکي دغه فساد په ارتباط یې له مشهور میچ فکسرانو یا درغلګرو ویلسن پیرومال او دانتن سره اړیکه نیولې، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. اخوا کارګر چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري، په دې تړاو تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2008 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړي او د تبرعات ورکړل شوی دی. کارګر ادعا کړې چې ځینې بهر میشتي خلک د ده او د فوټبال د فدراسیون د نومبدې لپاره هڅې کوي. تر دې ورهاخوا څو اونۍ مخکې بیا د فوټبال د ملي ټیم ځینو اوسنیو لوبغاړو په دې خاطر له ملي ټیم لاس واخیست چې وایي د فوټبال فدراسیون مشرتابه په تېره بیا ښاغلی کارګر په مالي فساد کې ښکېل دی او د افغانستان د تمرینو او کوربه سټډیوم یې له تاجکستان عربستان ته د پیسو او درغلیو په خاطر لیږدولی. فوټبال فدراسیون دغه تورونه هم رد کړی دي.
بیرته کرکټ ته ستنیږو. د عربي متحده اماراتو د کرکټ لسوریز سیالۍ د نومبر په 23 نیټه د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. دا د ابو دوبۍ د لسوریزو سیالیو شپږم پړاو دی. په دې سوداګریزو سیالیو کې هم ګڼ افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو اخیستې دي. سږ کال په دې سیالیو کې حضرت الله زازی، وقار سلامخیل، ظاهر خان پکتین، عبدالرحمن، نوین الحق، اظهار الحق، نوید، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران، قیس احمد او نور احمد بیلابیلو لوبډلو ته لوبیږي. د دې سیالیو د اصولو له مخې به هر ورځ درې سیالۍ ترسره کیږي چې ټول ټال به دوه دېرش سیالۍ ترسره شي او پیلو به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه وي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري د فزیکي تکړښت روزونکو لومړۍ درجه څلور ورځنی روزنیز کورس ترسره شو. یاد کورس چې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو، د کورني کرکټ روزونکو او هغو کسانو چې د تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان کرکټ بورډ سره په یاده برخه کې کار کوي ګډون کړی و. دغه کورس د بهرني روزونکي راجش چوهان چې د فزیکي تکړښت روزنه کې درېمه درجه سند لري وړاندې شو. د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مسؤلین وایي لیاد کورس څخه یې موخه خپل روزونکو ته د فزیکي تکړښت د روزنې نوي او عصري میتودونو وړاندې کول او د دوی ظرفیتونو ته وده ورکول دي. باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګه په پام کې لري چې نږدې راتلونکي د روزونکو لومړۍ درجه روزنیز کورس هم ترسره کړي. او اوس د نړیوال کرکټ په تړاو، د کرکټ 500 نړیوال جام تر بشپړېدو وروسته هندوستان او آسترالیا په هند کې سمدلاسه 15 ورځې سیالۍ پیل کړې دي. د دوی لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ هندوستان وګټلې، خو په درېیمه سیالۍ کې بیا آسترالیا بری ترلاسه کړ. درېیمه سیالۍ د نومبر په 23 نیټه ترسره شوه چې گلین میکسول پکې سلیزه ووهله او په وروستي اوور کې 22 منډې پوره کړې. دا په روانه میاشت کې د میکسول دویمه تاریخي توپ وهنه ده چې خپله لوبډله بریا ته رسوي. په یاد سیالۍ کې هند 22 منډو هدف ټاکلی او آسترالیا په وروستي اوور کې د 15 وکټو په تاوان پوره کړ. هند ته روتراج گایکواک سلیزه ووهله او آسترالیا ته بیا میکسویل 144 منډې وکړې. په دې لوبلړۍ کې د هند لوبډل مشري سوریا کمار یادو او د آسترالیا متیو ویټ کوي. د دواړو لوبډلو ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي په یادو سیالیو کې نه لوبیږي. د لوبلړۍ لومړنۍ لوبه کې هند د آسترالیا د 202 منډو هدف په وروستي اوور کې د 2 وکټو په سوځېدو پوره کړی و. د آسترالیا وکټ کیپر جاس انګلیس په یاده لوبه کې 110 منډې کړې وي او هند ته بیا سوریا کمار یادو 80 منډې کړې وي. په دویمې لوبه کې بیا هندوستان د 215 منډو هدف ټاکلی و، خو آسترالیا یوازې 190 منډې وکړې. د ورې د چې دواړه لوبډلې به د ډسمبر په اول او درې منیټه دوه نورې شل ورځې سیالۍ هم ولوبوي. په خوست ولایت کې له ګاونډي هیوادونو څخه په زور د شړل شویو افغانانو په پار د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د خوست د کرکټ ولایتي مسؤلینو ویلي چې په دې سیالیو کې 12 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري او 10 ورځې به دوام وکړي. د دوی په وینا د دې سیالیو موخه دا ده چې خلک وهڅوي څو له ورغلو کډوالو سره په هره برخه کې مرسته وکړي او هغوی ته د وطن دوستۍ احساس ورکړي. د یک ټورنمنټ یو تن مسؤول وایي
دا بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو په ویاړ کوم ټورنمنټ چې جوړ شوی دی، په دې کې 12 لوبډلې شتون لري چې په دریو ګروپونو کې دغه یو ځای شوي دي او د نږدې 10 ورځو په دوام به دغه سیالۍ پای ته ورسېږي.
دغه راز د خوست ولایتي کرکټ مسؤول احسان ولی مسرور هم یاد سیالۍ د راتلونکي ملي لوبو د تیاری لپاره مهمې ګڼلې دي.
ولایتي ګروپو چې خوست ولایت دوه لوبډلې کې لري، دا لوبو ته د امرګي په خاطر ډېرې ګټورې تمامېږي. انشاءالله نور هم مخکې هم ګریډ ون د افغانستان کرکټ ادارې چې کوم ایونټونه په لاره چولي دي، چمتووالی په خاطر دا لوبه ډېرې ګټورې.
په یادو سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي بیا وایي
افغان کډوال کوم چې د پاکستان نه راوختي دي، دا هغې دپاره دا یو ښه هغه دی ټورنمنټ دی، هغه به لږ خوشحاله شي ځکه چې هغه په خفګان کې دي چې داسې د یو مرګ نه بل مرګ ته وړي. هماغه سړی خفګان کې هغه ته ډېر وخت تېر کړی دی. د هغې په ویاړ دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی دی. مونږ د هاشم خان هم زیاته مننه کوي داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی.
بالکل دا لوبې ډېرې موږ ته مهمې دي ځکه چې موږ دلته تجربې حاصلو. دا د کډوالو لپاره، کډوال چې راسړل شوي د پاکستان څخه، هغوی لپاره هم یوه لوبې دي چې موږ دوی پر یو ټورنمنټ جوړ کړو. له خاصه مننه کوو له ملاتړ کوونکو سره زموږ سره کومک وکاو دا ټورنمنت موږ ته پلار واچو.
د وایلو د چی تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورته مناسبتونو د کرکټ او نور لوبو ټورنمنټونو تر سره شوی دی. د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د تا ځانګړې مرکه خبره کړو. د ځل مولا په خوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزي سره د لوبغاړو د فزیکی تکړښت یا فټنس ساتلو په څرنګوالي، د راشد خان د ملا عملیاتو، د هغه د ځایناستي او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالۍ لوبډلمشر راشد خان دملا عملیات تر سره کړی دی، ولی دملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان که موږ وګورو پر ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه د بالینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بله برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې د پریشر په حالاتو کې بالینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي، دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیئر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې موږ ویلی شو چې موږ د خوب سیستم، د موږ د خوراک سیستم، د موږ بیرته هغه کوم زور سی، موږ د موږ وجود کې هغه سینس پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي، او هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن لپاره د لوډینګ لپاره ډیر زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې موږ اکثر صدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې موږ په فټنس باندې ډیر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهنی ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسې ویکنسز دي دغه د ډیولپمنټ لپاره چې دا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان ته پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي، دی باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دی باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي. دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سی خیال نه ساتل سينو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنه یو شلوریزي سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسمه درته ویلې، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبرې راځي کې یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفته څومره بالینګ وکي، نو دا پنځلس اورو پورې دی کولای شي یا پنځه ویشت اورو پورې د هفتې کولای شي سی وکړي. بیا چې څوک نولس کلنې څومره اورونه کولای شي، دیرس اورو پورې کولای شي. بیا سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي، سیغه ته موږ اټانمس سټیج وایو، هغه کې موږ پنځه دیرس څلوېښت اورو پورې کولای شو داسې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پریشر موږ اضافه کړو، دې سره موږ میچونه چې میچ وګورو، دې سره موږ پر فیلډنګ اضافه کړو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي. نو بار بار موږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو، سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد، او نو دای به کول شي هر وخت فټ پاتې شي. د دې مثال موږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو، کته چې ته جیم اینډرسن بالینګ کوي، نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلې ځکه دا لوټ خبره ده او د عمر خبره هم ده نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورتس کې ډېر زیات ضروری دي کنه بیا د انجری بایس ګرځي
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي
بالکل فټنس سیدا د هر سپورتس یو برخه تضمینوي او سپورتس سیدا وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي سی او تمغه اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړه شیان سی دی د یو ټکنیک دی عملی کول او د ټکټیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دی یا د تا په ذهن کې څه چی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکه نو د پاره فټنس سی ته باید سپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شي چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه شي یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې چې ته انجری نه بچې او مطلب خوږېږي نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ول احساس سره او نور داسې مختلف مشکلاتونه یو سپورټسمین ژغوري نو فټنس دې ډیر مهمه برخه ده د هر سپورتس او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیاته مهمه ځکه ده ست به درې ساعت یو نیم ساعت آل اتا ست به دو نیم یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سدا دې په ډیر اړین ده نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبوم نس کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه سې کې هر سپورتس دي هغه په ګراوند کې عملی کوي
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي
بالکل راشد خان خبرو ته چې ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلوماتي چې دای به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوي وي 15 ورځې شل ورځې یغمره نور بدای د ریهب د پاره او وخت ونیسي زکه زده ب ریسټ یو ځانته یو برخه ده لنجینه رستا او ریهب بیا بل برخه ده سږی کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصانونه رسیږي نو راشد خان سدا کم اس کم سلوی خورزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سدا بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګا شي
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري د راشد په نشټون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستالان د څوک باید لوبډل مشر شي
دی لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به دی منګا لوبډل مشر وي نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسی د دې پوزیشن د پاره دی ابراهيم ترين سي ابراهيم د رامخ کې سی او پیغمبر دې ټرسټ پیغمبر باید موږ ټرسټ وکړو
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولو بول شي
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو کیس احمد کافی تجربه لري ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده ورسره بیټسمن ده فیلډینګ له هر چا نه ډیر خدا او ډیر فټ ډیر فزیکل فټنس هم ډیر خدا نو واحد منګه د سی او سو کلرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غکای احمد ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې سپورتي خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو الله ملشه
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال